سن کې دا ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو زه اجمل انده او زمان اورم کاران مو د ازادي رډيو په دې ماسپخینې خبرونه کې هر کله کو د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو. په دې خبرونه کې همدارنګه د سیمې او نړۍ په حالاتو هم تاسو خبرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د فرانسې او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو د فوټبال پر نړیوال فدراسیون یا فیفا سخت انتقاد کړی او د فیفا د مشرتابه د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې. د رویټرز خبري ایجنسی او خبریال خبر ورکوي چې د روسیې ګڼ پوځیان او په سلګونو پوځي وسایل او وسایط د اوکراین سرحد ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته له قسیم سولمل نه اورو.
په اصل کې څو مهم سرټکي. د سولې عالي شوراوې ترکمنستان کولای سي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي یو شمیر حکومتي چارواکو ورته ویلي چې له پاکستان سره د استخباراتي تړون د لاسلیک کولو سره اشتباه کړي او له پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وایي چې د دغې ادارې د مرستیالانو په مقررې کې به د جمهور ریاست فرمان عملي کړي. د هم د دې محل بشپړ کورنی خبرونه. د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د منځګړتوب لپاره به د ترکمنستان مرستې ګټورې تمامې سي. د دغې شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې ترکمنستان د طالبانو له رژیم سره ښې اړیکې درلودې او دا وړتیا لري څو د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د مشترک المنافع هیوادونو لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي شاکر کارګر له دفتر په خبرسوي خبرپانه کې راغلی چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف له شغلي کارګر سره د لیدو پر مهال د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب او قربتوب لپاره چمتووالی شوډلې. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي حکومتي چارواکو ورته ویلي چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو د تبادلې د تړون پر لاسلیک کېدو پښیمانه دي. د دغې جرګې د کورنی امنیت مرستیال د کورونی امنیت کمیسیون امرستیال عبدالحی اخونزاده لازادی رډو سره په خبر کې کته هم دغه چارواکو نمونه یاد نکړل خو زیاته کړه چې چارواکو منلې چې پر دغه تړون باید لمړی غور او مشوره سوی وای.
کوم کار چې سوی دی دغه تړون ته په نامه چې مزه سوی ده په دې مې خپل حکومت هم پښیمانه دی او دا وای چې موږ اشتباه کړی ده او واکان په دې کې مشکلات ډېر وجود درلودل په دې ته په نامه کې.
شغله اخونزاده وای د ولسی جرګې د نړیوال وړیکو کورونی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو غړو تیر شپه په جمهور ریاست کې په دی اړه له ولسمشر سره وکتل او په خبره حکومت ورڅخه په دغه تړون کې د اصلاحاتو لپاره وخت غوښتی دی. ټاکل شوی و چې ولسی جرګه پرون دغه سند وڅېړي او د ملي امنیت سلاکار د توضیحاتو لپاره ورغواړي خو اداري هیئت دا موضوع له اجنډا څخه وایستل چې د وکیلانو له سخت غبرګون سره مخامخ سوه. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په زابل کې د تروریستي فعالیتونو یو مرکز کشف کړی او څلور وسلوالې پکښې نیولې دي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي چې دا مرکز په قلات ښار کې و. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې له دغه ځایه زیات اندازه چاودیدونکي مواد انتحاري واسکټونه او مینونه کشف شوي دي خو د نیول کېدو د نیټې په اړه جزئیات نسته. او له پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې آیسا سرپرست وایي چې د دغه ادارې د مرستیالانو په مقررې کې به د جمهور ریاست پریکړه عملي کړي. محمد ابراهیم شمس نن ازادي راډیو ته ویل چې د آیسا په اداره کې هر ډول تغییرات او مقررېانې باید د قانون له مخې وسی.
گزارش وکړو ریاست جمهوری ته هر پریکړه چې ریاست جمهوری کې وشو هغه بیا قابل د تطبیق وي. خو مشخصا په دغه رابطه باندې موږ د ریاست جمهور نه دا غوښتنه ده چې هر نوع تغییرات او هر نوع مقرری یعنی چې هغه باید د اصول او د قانون د مخې
دا په داسل کې د چې 13 ورځ د ایسا لپاره د سوداګری د وزیر لخوا معرفي سوی دریم رستیالان لخپل ساتونکو سره په زور دغه ادارې تولاړل چې وروسته به هلته شخړه رامنځته سو. دا کورنی خبرونه احمد شیبر سیمې سو نړیوال خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحد ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي البته که چیرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي. جو بایدن تیره ورځ په واشنگتن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په ارتباط د ایران مسلې ته اشاره وکړه او ویې ویل
I see it being overwhelmingly in our interest.
زما په نظر دا زموږ سخته په ګټه ده چې د ایران په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړو. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه همدارز له ټروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډو همکاریو ته اړتیا شته. په ورته وخت کې جو بایدن د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې د اوکراین کریمیا یې تیر کال د مارچ په میاشت کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې مداخله کوي. د اوباما د ادارې د اټومي خبرو سره مذاکره کوونکی سرژنی دوبی خپل دنده پریشلي. د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دې وزارت مرستیال او وینډ شیرمن به کله چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي خبرې پای ته ورسیږي خپل کار پریشلي. مرکچان هیله من دي چې د جون تر دیرشمې وروستۍ تړون له ایران سره وشي. شیرمن په تیرو دوو کلونو کې له ایراني چارواکو سره په اروپا کې د ډیرو تخنیکي خبرو مشي کړې ده. د هغې د هڅو په ترڅ کې متحده ایالات او ایران د 2014 کال په نومبر کې یوې موافقې ته ورسېدل او په اپریل میاشت کې هم د یوې موافقې چوکاټ ترلاسه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مې په دیرشمه له خپل ایراني سیال سره د خبرو وروستۍ دور پیلوي. د دې میرمن شیرمن مهارت او هڅې وستایلې. د رویټرز اژانس یو خبریال خبر ورکوي چې روسي ګڼ پوځیان او په سلګونو پوځي وسایل او وسایط د اوکراین سره ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. د راپور له مخې په درنو وسلو کې ګرځنده راکټ لانچرونه، ټانکونه او توپونه شامل دي چې د مې د درویشتمې او شپږویشتمې ترمنځ داسې ځای ته انتقال شوي چې د اوکراین له لوهانسک سیمې 50 کیلومتره لرې ده. د لوهانسک واک له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دې راپور په اړه د اوس لپاره له تبصرې کولو ډډه کوي. ماسکو بیا د کیف، ناټو او لویدیځو هیوادو دا راپورونه رد کړي دي چې پوځیان یا وسلې یې اوکراین ته استولي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له پخواني ولسمشر والری ژیس کاردستن سره په ماسکو کې ګوري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې پوتین به له والری ژیس کاردستن سره په کرملین کې یو ډول شخصي غونډه ولري څو له دوست سره سم روابط وساتل شي. نه هتیا کلن والری ژیس کاردستن له 1944 تر 1981 میلادي کلونو پورې د فرانسې ولسمشر و. د فرانسې دغه پخوانی ولسمشر د روسیې په وړاندې د امریکا پر سیاست انتقاد کوي او په یو بیان کې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا د غیر قانوني یوځای کېدو ملاتړ کړی. د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د فوټبال پر نړیوال فدراسیون یا فیفا سخت انتقاد کړی دی او د فیفا د مشرتابه د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې ده. لوران فابیاسن وویل وروسته تر دې چې تېره ورځ د فیفا یو شمېر چارواکي په زوریخ کې ونیول شول په کار ده چې د فیفا د اوسني مشر سیپ بلاتر او شاهزاده علي ترمنځ انتخابات وځنډې شي. له جدول سره سم ټاکل شوې ده چې دغه انتخابات سبا ترسره شي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون بیا بی بی سی ته نن وویل چې د فیفا دننه سختې ستونزې شته چې په کار ده اصلاحات پکې راوستل شي. د اروپا د فوټبال فدراسیون یا یو ایفا غوښتي دي چې د فیفا انتخابات وځنډول شي. د یو ایفا مشر ګیانی انفانتینو تیره ورځ په وارسا کې خبریالانو ته وویل
In the meantime, the members of the UEFA executive committee are convinced
په ورته وخت کې د یوېفا د اجرایي کمیټې غړي دا مني چې د فیفا په مشرتابه کې ژور بدلون ته اړتیا شته. دوی په دې باور لري چې د فیفا غونډه دې وځنډي شي او د فیفا د مشرتابه لپاره انتخابات باید په راتلونکو شپږو میاشتو کې تنظیم شي. د فیفا و چارواکي تېره ورځ د اداري فساد په تور په زوریخ کې ونیول شول. پر دوی تور پورې شوی دی چې رشوت یې اخیستی دی او د پیسو په بدل کې د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو د ترسره کولو واک روسیې ته سپارلی او پریکړه یې کړې ده چې د 2022 کال نړیوال جام لوبي په قطر کې ترسره شي.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو کې د څو طالبانو د هغو 15 مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. په دې اړه په یو رپورټ سربیره مو د اروزګان د روان امنیتي وضعیت په اړه د یوې مرکې په ترڅ کې خبرو. د دې ولایت د ولایتي شورا پخواني رئیس امان الله هوتکی ازادي راډیو ته ویلي
روزګان په خپل جراوت ولسوالۍ کې جنگ دی. په جراوت کې خپل همدغه مشکل ده چې ډېرې ساحې د طالبان په لاس کې دي.
لا خغلی هوتکی سره بشپړ مرکه لرو. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په تیرو سه باندې 10 ورځو کې د برېښنا لګښت له پوروړو وزارتونو او نورو دولتي ادارو څخه شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ ترلاسه کړي. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تیر کال په مقایسه تاوتریخوالی 25% کې راکم شوی. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې په کوټه کې پرون بیا 2 تنه هزارګان په ډزو وژل شوي او په هند کې د ګرمۍ شدت له امله تر 1400 تنه مړه شوي دي.
د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د طالبانو دغه پنځه مشران کال مخکې له ګوانتانامو زندان نه دوحې ته انتقال شوي وو. پر دوی بندیز لګېدلی و چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخ ته ولاړې شي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل دروري.
د پنځو طالب مشرانو چې د یوه کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ بندیز د دوشنبې پر ورځ پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخواه او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتانامو زندان څخه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګډال خوشې کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې پنځه کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی و چې دی په افغانستان کې د خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی و. اسوشیټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو پنځو طالبانو لګېدلی بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسېدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي. که چیرته پر دغو پنځو طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغېزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستل شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې
د امریکا په کانګرس کې په تیرو دولسو میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې قطر باید د دغو پنځو طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپوړی غړی آدم شیف وایي چې دی تیرو دولسو میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دیارلسمې او تر دې وروسته یولسو میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو پنځو کسانو کې لږ تر لږه یوه تن په پټه په تیرو دولسو میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي، خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه دي خپره شوي. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یوه طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیره اونۍ د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د پنځو طالبانو په ډلې کې لږ تر لږه یوه تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو دیارلس غړو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومته وغواړي چې پر دغو پنځو طالبانو د سفر لګېدلی بندیز تمدید کړي.
مو اوریدل چې د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو دغه پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. دا کسان یو کال مخکې له ګوانتانامو زندان نه دوحې ته انتقال شوي وو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په راډیو سربیره تاسو کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. هلته زموږ رپورټونه، مطالب او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل سره کتلی شئ. د فراه والی وایي چې د دغه ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش تغړو په جګړو کې دواړو خواوو ته درنې مرګ ژوبلې وخت او داعش غړي له سیمې څخه وتلو ته اړ شوي. د فراه په خاکي سفید ولسوالۍ کې طالبانو وروسته له دې د داعش پر غړو حملې پیل کړې چې د طالبانو یو هیئت د ایران په بلنه تهران ته ولاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره یې خبرې وکړې. ویل کېږي چې خاکي سفید کې د داعش پر غړو د طالبانو حمله د ایران د سپای پاسداران او طالبانو له پټو خبرو سره اړیکې لري. اسمت ساروان په دې موضوع د فراه والی اسف ننګ سره مرکه کړې.
د سویل کیږي چې طالبانو په خاکي سفید ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې چې مخکې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش په کنټرول کې وي له درو ورځو جګړو وروسته نیولې دي. دا موضوع تاییدوي چې دا سیمې داعش له لاسه ورکړي او طالبانو نیولې.
تقریبا درې څلور ورځې دي د جنګ وته په خاکي سفید کې. دا منطقه چې داعش پکې ځاله کړې وه البته دا اوله ځاله نه وه، د دې نه مخکې دوی بکواتو بکوا ولسوالۍ نه دوی په اتفاق سره خلکو په ګډه هغوی په خلاف یو نفیر عام غوندې وکړو چې طالبانو وسله والو ګروپونو هغوی هم درې ته وویل چې تاسو به دا منطقه پرېږدئ. بیا دوی راغلو خاک سفید ولسوالۍ ته مزار یا کال مزار ورته وایي. دې منطقې کې دوی جپجی شو چې دا غر ده، اصلا ډېر لوی غر ده او ډېر بند غر ده، که دیر اساسی قرارگاهی پا دی جهاد تو وقتی دی مجایدین و طول قرارگاهی پام دی ادرکی وی حتی دی روسان و تو وقتی دی قرارگاهی دی مجایدین و نیولسه وی نوی یعنی دسی غرده دی جنگ توائل نن روز دعوه چه دوی او بل تا تلفات براولی دی او تعداد که خبیر تعداد که دوی دی کال نواتوی دی دی جیجه منطقه تا دسی رپورت دا چه دایش گروپ گویا جیجه دی دی سر مجاور
د سه ویل کیږي چې طالبانو وروسته له دې داعش په غړو باندې په فراه ولایت کې حمله پیل کړې چې د دوی یو پلاوی ایران ته لاړی او د ایران له سپای پاسداران او ځینو نورو مقاماتو سره یې خبرې وکړې. څه فکر کوئ چې د دوی دواړو خو خبرې او په داعش باندې په فراه کې حمله له یو بل سره ارتباط نه لري؟
مشکله ده چې سړی د پردې شاته د مجالسو د فیصلو پاکله آسانه قضاوت رو که البته مسئولانه قضاوت داده چه داعش پا وړاندی خلق یو نفیر عام وجود لري. داره دی ننگاباد خلق، دی اسلاماباد خلق، دی جیجی خلق او دلتا دی دشت نسولا که دی ملخانو داره منطقه طول خلقو زمان سره هم خبری کرده دی داعش پاره دی دوی کرکه وجود درلو دلست یت نقش پکې خلق دی فرا لري دی سیمه خلق لري دا چې دې مسلې هغه دومره استخباراتي جرړه آیا له ایران سره نښتي زما په نظر زه په خپله معلومات نه لرم، زه نشم قضاوت کولی.
په خپله په فرا ولایت کې داسې ویل کیږي ځینې خلک وایي چې طالبانو ته پیسې راغلي دي او د ځینو خلکو په وینا دا پیسې له ایران راغلي دي.
فرا یو بل حالت کې ده، سیمه تر کنټرول لاندې دي، اما دا شی که په د دولتي نوم ترې نه وي داسې چې طالب یو کړی ده چې هغې له استخباراتي د سیمې له کړیو سره دوی ارتباطات لري او طبیعي ده چې هلته تحریکات وجود لري او دغه متاسفانه په دې دغه مخفي اړیکو کې به پیسې هم وي او وسلې به هم کارول کیږي او نور مضر اهداف هم منتها مشهود او په اصطلاح په مخصوصه توګه دا په دې حد کې وجود نه لري چې موږ ووایو چې خامخا به دلته ایران پیسې ته ځي کړي، هم سړی نشي کولی هم نشي ځکه طالب هر څوک چې روپۍ ورکړي شاید وایست.
دا فرا لوالی اسف ننګ سره مو دغلته د داعش او طالبانو ترمنځ د وروستۍ جګړو او د ایران له چارواکو سره د طالبانو د وروستیو خبرو اترو سره د دې جګړو په تړاو مرکه اوریده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ل اورزګان ولایت څخه را رسیدلې ریپورتونه وایي چې د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د اورزګان د ولایتي شورا پوخانی رئیس امن الله هوتکی ازادي راډیو ته وویل دا جګړې د نږدې لسو ورځو راهیسې پیل شوې چې په ځینو سیمو کې وسلوالو مخالفینو تلفات لیدلي خو په ځینو نورو کې بیا افغان ځواکونه په شا تللي. زموږ همکار یوسف خان زدران د ښاغلي هوتکی سره د اورزګان د وروستیو حالاتو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دا مهال د اورزګان په کومو ولسوالیو کې جګړې دي. امان الله هوتکی ازادي راډیو ته وویل
د اورزګان په خپله جراوت ولسوالۍ کې جنگ دی. په جراوت کې خپله همدغه مشکل ده چې ډېرې ساحې د طالبان په لاس کې دي، بل په خاص اورزګان کې جنگ ده چې هلته هم لارې بنده ده، د ترینکوټ او د خاص اورزګان د ولسوالۍ کې مابینځ لاره بنده ده، هلته ډېر شدید جنګ ده. په خاص اورزګان سیمه کې هلته هم ډېرې منطقې د دولت وسلوالو مخالفینو نیولې دي. دریم قدم کې د شید اساس په ولسوالۍ کې جنګ ده. په څلورم قدم کې موقته ولسوالۍ کې د سراب په هغه کې جنګ دی. نو په دغه څلورو ولسوالۍ کې اوسه پیلن دپاره د اورزګان ولایت شپږ ولسوالۍ دي، په څلورو ولسوالۍ کې جنګ شروع دی.
ښاغلی هوتکی صاحب، که څه هم حکومت په دې اړه رسمن تر اوسه څه نه دي ویلي، دا جنګ اصلا کله شروع شوی او د چا او چا ترمنځ دی؟
ولدا وسوال مخالفین دي، وسوال مخالفین دي چې جراوت او د شیر اساس ولسوالۍ چې موږ ورته وایو چې پاسته کې دلته په ماضي باندې چرچنه ورته وایي، دغه یو سرحد لري د یلمند ولسوالۍ سره د یلمند کې د مساکلاو د جنداور یا د کچکی د ولسوالۍ سره د دغه سیمو سره په سرحد باندې پرته ده. تقریبا اته ورځې کېږي نه ورځې کېږي شروع ده جنګ شروع دی، خو په څو سواره موږ خپله د وزیر صاحب داخله او وزیر صاحب دفاع ته هم شکایتونه کړي، زموږ وکیلان سناتوران تللي دي، هلته ډېر کوښښونه یې کړي دي په دې باندې. نو نن کومندان هم نه درلودی، خلا ما به سره غلی و. نو نن کومندان د امنیت چې نوی ټاکلی و، نن یې معرفي کړي وزیر صاحب داخله هم راغلی دي، روزګان ته لید رسید راغلی دي، خپله ترینکوټ ته شاید راوت ولسوالۍ ته هم سفر وکړي، خبرې هم په دې کې شروع دي. خو جنګ په شدیده توګه شروع دی، اته نه ورځې کېږي چې را جنګ شروع دی.
ښاغلی هوتکی صاحب، که په دې اړه راته ووایي چې داسې پېښې پخوا هم کله تکرار شوي که نه؟ لومړی ځل دی چې د نهو اتو ورځو راهیسې جنګ شروع دی، پخوا هم داسې ګواښونه وو په دې سیمه کې؟
نه، پخوا که وه هغه ډېر په کم تعداد باندې وه، هغه په اطراتي سیمو کې وو. اوس خو بیخي مرکزي نقطو کاتو ته ځانونه نږدې کړي دي، اوس ډېرې منچکې هغه نیولي دي. او طالبان تاسو ته معلومېږي چې هره منچکه هره ساحه ونیسي، هلته دوی خپله جلبجز زیا کېږي. دا خبرې تقریبا د لس ورځ د دولس ورځو تر مابین کېږي چې ډېرې شدیدې شوي دي.
د خلکو وضعیت اصلا څنګه دی په دې سیمو کې؟ حتما خلک به زیانمن شوي وي، کډوالۍ ته خو څوک نه دي مجبور شوي، دا جګړه دومره سخته ده؟
بله، وکړه په ډېرو ساحو کې خپله لکه په شید اساس ولسوالۍ کې چې مربوطات کې جنګ دي، او د سراب په موقته ولسوالۍ کې او د جراوت کې خو جنګ ډېر شدید دی، تقریبا درې ځایه جنګ شروع دی. او په خاص روزګان ولسوالۍ په دې درې ولسوالۍ کې چې جنګ دی، هغه خلک ډېر کډوال شوي دي، او ډېر د خپل ځایو څخه یو ځای ته او بل ځای ته نقل شوي دي. بعضې منچکو کې اوس هم هلته کوچنیان ښځې او ماشومان شته چې طالبان هغو ته اجازه نه ورکوي چې هغه د جنګ د ساحې څخه ووځي.
تاسو په سیمه کې ګرځېدلی یې، اصلا وضعیت اوس څنګه دی؟ هلته څومره تلفات ملکیانو ته رسېدلي؟
بله، او یو شی دی وضعیت خو اوس دغه شان دي چې پرون تقریبا دوه دانه ماشومان او د جنګ په ساحه کې او دوه ماشومان شهیدان شوي دي، او یوه دانه یو سپین ږیری دغه شوی دي، زخمي شوی دي، دوه دانه زنانه زخمیانې شوي دي. خو جنګ چې دی اوس پیلنده فایره هم شروع دی، د ساحه څخه پولیس وو او زه په جراوت ولسوالۍ کې ګډ عملیات شروع کړي دي چې څه پرمختګ یې کړی دی. نور خو جنګ دی، حالت اوس هم د جنګ په حالت کې دی.
دا اوروزګان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د اوروزګان د ولایتي شورا د پخواني رئیس امان الله هوتکی سره د ازادۍ رادیو مرکې ته غوږوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خبر ته مو د امریکا غږ شنا راډیو واوریده. خو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د بلخ ولایت د خزو چارو ریاست روان کال پترس کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي له 25% کموالی خبر ورکوي. د بلخ د خزو چارو ریاست مشر شهلا حدید ویلي دي چې تر دې دمه له دوی سره د خزو په وړاندې ثبت شوي تاوتریخوالي پیخي د خزو په وړاندې وهل ټکول، کور څخه تیښته، ځان وژنه او په جبر ودونه برابروي. نور حال د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې وو.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 25% کم شوی دی. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشر شهلا حدید ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې تیر کال کې دوی ټول ټال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی څخه باندې 25% پیښې ثبت کړې وي. د میرمن حدید په خبره چې د تیر کال په لومړیو دوو میاشتو کې د ښځو په وړاندې تشدد پیښې له 150 څخه زیاتې وې، خو روان کال په همدې موده کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ثبت شویو پیښو کچه 40 ته رسیږي، چې څه کم 25% کم والی پکې راغلی دی. میرمن حدید وایي چې تر ټولو زیات د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په لرو پرتو سیمو کې ترسره کیږي، چې هلته پکې وهل ټکول، له کور څخه تیښته، په جبر ودونه او تحصیل ته نه لاسرسی هم پکې شامل دی. میرمن حدید یې پاړه داسې وویل:
فرار از منزل است که هم خود مورد خشونت قرار میگیرند که دست به هم
تاوتریخوالی چې په بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې ترسره کیږي، پکې له کور څخه تیښته، وهل ټکول، ځان وژنه او تحصیل ته نه لاسرسی د عناصر پکې شامل. د بلخ ولایت ښځو چارو ریاست مشروبای چې مختلف عوامل سره یو ځای شوي او بلخ کې د ښځو په وړاندې ننګونه برابرې کړي او د تاوتریخوالي سبب کیږي. هغه وایي چې ټولنه کې د ناوړه دودونو حاکمیت د خلکو د سواد د سطح ټیټوالی او تحصیل ته د ښځو نه لاسرسی هغه عوامل دي چې تاوتریخوالی او تشدد زیږوي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بلخ کې مختلف بنسټونه متفاوت اعمار او ارقام وړاندې کوي چې له یو بل سره په تناقض کې وي. خو د ښځو چارو ریاست مسؤلان د یادې مسلې اصلي دا بولی چې هر بنسټ مختلف سیمې تر پوشش نیسی او هر څومره چې سیمه پراخه وي هغومره تشدد هم زیات ثبتیږي. میرمن حدید وایي چې د اسلامي احکامو په مغایرت کې عمل کول سبب کیږي چې لورو پرتو سیمو کې تاوتریخوالی پیش زیات شي.
در اطراف اینمی چندیست رسم و هنهنات مغایر
پا کلو باندو که در اسلامی احکام و خلاف دیدودون موجوده سبب کشی چه ورست تربله حل تا تاوتریخوالی دشوز پورانده مخبزیتی دوشی. دا په داسې حال کې ده چې په لور پرتو سیمو کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادي رادیو، بلخ.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په تیرو څه باندې لسو ورځو کې د برېښنا د لګښت له پوره وړو وزارتونو او نورو دولتي ادارو څخه شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ ترلاسه کړي دي. په دې اړه له کابل نه د خان محمد سین راستولی رپورټ اورو.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د روانې اونۍ په سر کې به د پولیسو او رسنیو سره یو ځای د هغو افرادو او اشخاصو د کورونو مخې ته ورشي چې د برېښنا د لګښت پورونه پرې پاتې دي. دا شرکت وایي له دې اقدام سره به هغه کسان افشا شي چې په وروستیو کلونو کې د برېښنا د لګښت پیسې نه دي ورکړي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدی په دې اړه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
په دې لس ورځو کې چې موږ وخت ورکړی و دا ډېر مثبت تاثیرات یې درلودل. هغه وګړي او هغه کورنۍ چې زموږ پیسې نه تحویلوي موږ په خپل هغه خبره ولاړه شو او موږ به روان ونۍ په سر کې به موږ هغه کورنۍ ته چې خپل پیسې نه دي ورکړي دي د پولیسو سره د مطبوعات سره به موږ د دوی د کړو شو او د دوی د څېرې به ښکاره کړو چې دا څوک دي اول خپل پیسې نه تحویلوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت سباندې دوه اونۍ مخکې هغو وزارتونو دولتي ادارو او افرادو ته چې د برېښنا د لګښت له امله پوره وړي وو لس ورځې وخت ورکړی و. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له تېر لمریز کال راهیسې تر اوسه یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې 70 میلیونه او افراد او اشخاص شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ د برېښنا د لګښت له امله پوره وړي دي. د برېښنا شرکت مسؤلینو ویلي چې پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته بیا بیا مکتوبونه استولي او تاکید پرې کړی چې د دې شرکت پورونه دی ورکړي خو هغوی پر وړاندې بې پروايي ښودلې ده. د دغه شرکت د معلوماتو له مخې په پوروړو دولتي ادارو کې د عامې روغتیا، پوهنې، لوړو زده کړو، کورنیو چارو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانون او پټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه او سکم لس نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. سره له دې چې د برېښنا شرکت د پوروړو افرادو نومونه افشا کړي نه دي خو ځینو رسنۍ ویلي چې د برېښنا د شرکت په پوروړو کې یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي هم شامل دي. د افغانستان د لوی سرنوالۍ مسؤلین وایي چې دوی حاضر دي د برېښنا شرکت د غوښتنې سره سم دوی ته د پورونو د سپارلو په برخه کې قانوني اقدام وکړي.
امور دل چې د برېښنا شرکت وایي له ګڼو چارواکو او دولتي ادارو څخه یې چې د برېښنا له درکه پوره وړي وو شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ راټولې کړي خو که چا سره پاتې وي دوی به په نږدې ورځو کې د پولیسو سره د هغوی د کورونو مخې ته ودرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د شاوخوا یوې پیړۍ وروسته افغانستان اوس یوه داسې لومړۍ مېرمن لري چې په عام محضر کې په حاضرېدو سره یې د افغانستان د ښځو د چوپتیا ریکارډ مات کړ. رولا غني وایي د افغانستان د نورو ولسمشرانو د مېرمنو پر خلاف د تل حاضره د خلکو ستونزې واوري او د هواري لپاره یې هلې ځلې وکړې. په دې اړه د فریبا ظاهر نه نور تفصیل اورو.
د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی د ولسمشر د لوړی په مراسمو کې د حضور لپاره په افغاني ټولنه کې فعال ونډه اخیسته او په دې سره په دغه یواد کې چې تر ډیره د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی پکې ډیر دی چوپتیا ماته کړې ده. ویل کېږي رولا غنی توانېدلې د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه هغه کارونه ترسره کړي چې د نړۍ د دیموکراتو هیوادونو لومړۍ میرمنې یې کوي. نوموړی په عام محضر کې د ځینو موضوعاتو لکه د ښځو حقونه، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی او په افغانستان کې د هغوی پر نورو ستونزو ږغېدلې ده. د پام وړ ده چې د رولا غني خبرې هیڅکله سیاسي بڼه نه لري. هغې اسوشیتد پریس خبري اژانس ته په مرکې کې ویلي چې زه سیاست نه کوم، یوازې یوه اورېدونکی یم. د سپتمبر میاشتې را په دې خوا سلګونو کسانو په تېر بیا افغان ښځو له رولا غني سره لیدلی دي او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي دي. د افغانستان د لومړۍ میرمنې په خبره دا تر ډیره ځان د یوه مشاور په بڼه ویني او د خلکو ستونزې اوري. تر دې وړاندې یعنی یوه پیړۍ دمخه د پاچا امان الله میرمن ملکه سرایا د افغانستان فعاله لومړۍ میرمن و چې په 1990 کال کې له افغانستان څخه وتلو ته اړ سوه. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د حامد کرزي میرمن زینت کرزي د افغانستان لومړی میرمن سوچ د حامد کرزي د ولسمشري په 14 کلن موده کې هیڅ ډول حضور او یا فعالیت څرګند نسو. زینت کرزي په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې فکر کوي افغانستان تر اوسه د یوې فعالې لومړۍ میرمنې د منلو لپاره آماده نه دی. اسوسییټډ پریس د رولا غنی له قوله لیکي چې ما یوې هغې غوښتنې ته ځواب ورکړی چې په افغانستان کې اړتیا وه. خلکو د افغانستان پخوانیو لومړیو میرمنو ته لاسرسی نه درلود، خو ماته خلک لاسرسی لري. رولا غنی وایي د هرې هغې افغان میرمنې ملاتړ کوي چې د خپل ژوند د ښه والي لپاره هڅې کوي. دا زیاتوي یو رول یې دا دی چې نړۍ ته وښيي په داسې حال کې چې ښځې د افغانستان په ډېرو ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي، خو دوی پیاوړي دي. د رولا غنی په خبره افغان میرمنې باید په خپله زړورتیا وپیژندل سي، نه په کمزورتیا. د افغانستان لومړۍ میرمن درې لسیزې جګړې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل بولي او وایي هغه وخت چې کورنۍ په یوه داسې ټولنه کې ژوند وکړي چې هر څوک په خپل مسؤلیت پوه سي او له تاوتریخوالي پرته خپلې ستونزې حل کړي، نو ښځې به دا احساس وکړي چې غږ یې اورېدل کېږي او تاوتریخوالی به کم سي.
او سم 2:30 شوې، احمد شیبر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړی.
د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د منځګړیتوب لپاره به د ترکمنستان مرستې ګټورې تمام شي. د راپورونو له مخې د ترکمنستان ولسمشر ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب ته چمتو دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د زابل په مرکز کلات کې د تروریستي فعالیتونو یو مرکز کشف کړی او 4 وسله والې پکې نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نه دی ویلي چې دغه تروریستي مرکز یې کله کشف کړی. له پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې آیسا سرپرست وایي چې د دغه ادارې د مرستیالانو په مقرری کې به د جمهوري ریاست پریکړه عملي کړي. محمد ابراهیم شمس نن ازادي راډیو ته وویل د آیسا مسؤلان نن له ولسمشر سره ګوري او وړاندیز به یې دا وي چې په دغه اداره کې هر ډول تغییرات او مقرریانې باید د قانون له مخې وشي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي شامله. جو بایدن تیره ورځ په واشنگتن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې دا خبرې وکړې. د رویټرز اژانس یو خبریال خبر ورکوي چې روسیې ګڼ پوځیان او په سلګونو پوځي وسایل او وسایط د اوکراین سرحد ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. روسیې تر اوسه په دې اړه لا تبصرې کولو ډډه کړې. د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د فوټبال پر نړیوال فدراسیون یا فیفا سخت انتقاد کړی دی او د فیفا د مشرتابه د غوره کېدو لپاره یې د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې.
او سم کابل سټډیو ته ځو، زموږ همکاران له هغه ځایه څو اقتصادي خبرونه دروړي.
دا سلام پړنی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د ترکمنستان حکومت په افغانستان ته 200 میگاواټ اضافي برښنا ورکړي. له هغه خبر پاڼې څخه چې د مشترک المنابع هیوادونو لپاره د ولسمشر د خاص استاذ شاکر کارګر له دفتر څخه خبره شوې راغلي چې ترکمنستان به له دغه هیواد څخه د وارداتي برښنا اندازه له 300 څخه 1500 میگاواټ ته لوړ کړي. په خبر پاڼې کې همداراز راغلي چې ترکمنستان چمتو دی څو د افغانستان په خاوره کې 15 کیلومتر د اورګاډي پټلۍ جوړ کړي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې په تیرو 10 ورځو کې له پوروړو دولتي ادارو څخه نږدې 300 میلیونه افغانۍ ترلاسه کړي دي. دا شرکت پوروړو ادارو او افراد ته 10 ورځې وخت ټاکلی وو څو د برښنا بلونه تحویل کړي، کنه نو برښنا به قطع شي. د برښنا شرکت ویلي و چې پر دولتي ادارو د دغه شرکت 180 میلیونه افغانۍ او پر خلکو یې نږدې 1 میلیارد افغانۍ پور باندې دي چې په تیرو 10 ورځو کې یو اندازه پور ترلاسه کړي دي. ورسره خبر ده چې د فراد کرنې ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت د غنمو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 12% ډیروالی راغلی دی. د فراد کرنی او مالداری رئیس عبدالمنان متین د غراز ازادي راډیو ته ویل چې دوی سش کال 215 متریک ټنه اصلاح شوی غنم بزګر ته ویشلی او 4300 بزګر ته په دې برخه کې روزنه ورکړی ده.
نو سش کال توانې دی 215 متریک ټنه غنم شو راټیګان غنم د فراد محیط او ابو هوا سره ډیر ښه توافق لري او د یقین ته ویشو، یعنی مو تقریبا 4300 دقیقانه تر پوشش باندې نیو.
د شغلی متین په خبره د دوی د کوششونو ترڅنګ د فراد ولایت د سین اوبه هم سش کال ډیر شوی او بزګر د اوبو لکموالی سره مخامخ نشول. او د کابل په بازارونو کې افغاني د جنوب بهرنیو اسعار سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 95 افغاني او 60 پوله، یو پوند 1 نوي افغاني او 40 پوله، یو یورو 30 افغاني او 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 15 اویا پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او اتیا پوله، او زر پاکستانی کلداری 502 اویا افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل دا د ازادي رادیو دا زموږ ویب پاڼې ته په ورتلو تاسو کولای شئ چې په رادیو کې زموږ خپاره شوي مطالب، ریپورټونه، ونیس پروګرامونه له نور تفصیل سره وګورئ. همدارنګه په ځینو مواردو کې ویډیوګانې او عکسونه هم زموږ په ویب پاڼه کې شته چې تاسو ترې بیلابیل معلومات ترلاسه کولای شئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. په کوټه کې پرون بیا دوه تنه هزارګان په ډزو وژل شوي او یو ټپي شوی ده. په تیرو څو ورځو کې د هدفي وژنو درېیمه پیښه ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت د دغو هدفي وژنو د مخنیوي په خاطر پر موټر سایکل د دوو کسانو پر ګرځېدو بندیز اعلان کړی او په دغو پیښو کې د لاس لرونکو کسانو په ضد د عملیاتو اعلان کړی. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
په تیرو څلور ورځو کې په کوټه کې د هدفي وژنو په تازه پیل شوي لړۍ کې تر اوسه اووه تنه وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. تازه پیښه پرون د چهارشنبې په ماسپښین وسوه. وسلوالو د کوټه ښار پر میکانګي سړک درخت په یوه دوکان کې پر ناستو کسانو ناببره ډزې وکړې. دوه تنه یې پکې ووژل او یو بل یې ټپي کړ. وژل شوي او ټپي کس له هزاره قوم سره تړاو درلود. تر دې پیښې وروسته په ښار کې امنیتي وضعیت ګډوډ شو او د ښار ټول کوچني او واړه کاروباري مرکزونه وتړل شول.
زما نوم احسان الله دی. زما د خولي کاروبار دی. قوان بند کی د پاکستان اوشتل الله سره خراب څه خلک راغاسلو ول بیت قانون بند کی نور مالات خراب کی نو خو زرغان را د پښتوني خام خلاص سره ولګی جن معلومه نه د جدا کسان سو په دا وردات کی تر سړی داری په وام کی نن سره مدد مست قانون بند سر دا وردات وسی مزګر وردات وسی ورور قانون بند سي حالات خراب سي.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي پرون ماښام یوې خبري غونډې ته وویل حکومت یې د فرقې تاوتریخوالي په وروستیو هدفي وژنو کې د لاس لرونکو وسلوالو په خلاف د عملیاتو پریکړه کړې ده. د په عملیاتو کې د عامو خلکو د وژنو د اندېښنې په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه به په هیڅ ډول بېګناه خلک ونه وژني. زه خلکو ته دا باور ورکوم چې له بلوچستانه به د ترهګرۍ تر ختمېدو پورې نه کښېنو او د ترهګرو چې کوم پناه ځایونه دي هغه به تباه کوو. خو په عملیاتو کې کله کله داسې کېږي چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په نښته کې که په خطایي سره کوم عام کس ووژل سي د دې هېڅ توجیه نسي کېدای. د هغه لپاره هم موږ له احتیاطه کار اخلو خو هېڅ داسې پالیسي نشته چې عام خلک مو دې په نښه سي او زموږ امنیتي ځواکونه زموږ محافظین دي. هغوی دا تصور هم نسي کولای چې بېګناه خلک ووژني. بل لور ته د پیپلز ګوند ایالتي مشر میر صادق عمراني وایي د بلوچستان ټولې ستونزې سیاسي دي او سیاسي ستونزې باید د خبرو اترو په وسیله حل سي نه د وسلو په زور.
مذاکرات کی سیاست ہونی چاہیے.
د پیپلز ګوند دریز دا چې د مذاکرات او سیاست باید خپل سی او ستونزې په خبرو اترو حل سي. که حکومت له زور کار اخلي او که د دې وطن خپل اوسیدونکي وسله ور پورته کوي موږ د توپک پر سیاست باور نه لرو. موږ تل له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې راسي پر میز باندې مذاکرات وکړي. د بلوچستان ستونزې باید په خبرو اترو حل سي. ایالتي حکومت د تیرې یک شنبې تر هدفي حملې وروسته چې یو سنی تن پکې ووژل سو په کوټه ښار کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر ګرځېدو بندیز اعلان کړ. د پولیس چارواکو په وینا په تیرو درو ورځو کې شاوخوا 600 موټر سایکلونه د حکومت له دې امره د سرغړونې په تور نیولې او له ځینو کسانو څخه د وسلو د ترلاسه کولو ادعا هم کوي. دا عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې وار له مخه له تیرو څو میاشتو راهیسې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د نوي ملي پلان له مخې د بلوچستان په اکثرو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او وسلوالو بلوڅانو په ضد وخت په وخت د پلټنې عملیات کېږي. د تیرو څلورو ورځو د هدفي وژنو غونډې پر هزارتو کمه شیګانو د پرونۍ حملې مسؤلیت هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو په بلوچستان کې پر شیعه مسلمانانو د حملو مسؤلیت اکثر لشکر جنګوي سنی وسلواله ډله پر غاړه اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هند کې د ګرمۍ د شدت له امله تر اوسه 1400 تنه مړه شوي. د هند حکومت ټولو خلکو ته سپارښتنه کړې چې د لمر لوېدو دې له خپلو کورونو وبخي چې تر لمر پریوتو پورې دې له خپلو کورونو نه وځي او روغتونونو ته امر کړی چې ډاکټرانو او نرسانو ته دې رخصت نه ورکوي. په دې اړه د فرشتې جلالزی چمتو کړی رپورټ اورو.
په هند کې خلک د بیساري ګرمۍ له شدت د ځان ساتلو لپاره هیڅ هڅه نه سپموي. خلک پیاز خوري، دریابونو ته یې مخه کړې او په کلیو کې د اوبو داسې ډنډ شاینوي چې کوچنیان، لویان یا څاروي نه پکې لامبي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د ګرمۍ دا شدت به څو ورځې نور هم وي. هغه خلک چې په دغسې ګرمه هوا کې د باندې کار کوي تر هر چا د زیات خطر سره مخامخ دي. د اسوسیټډ پرس خبریال وایي چې د ګرمۍ زور دومره زیات دی چې قیر سړکونه یې هم نرم کړي دي. د مړو جسدونه د سترګو په رپ کې وراسته سي او له کوره د باندې کار یې ناممکن کړی دی. په ځانګړي ډول هغه کسان چې لاسي کراچۍ لري، مزدوري کوي او یا په ساختماني پروژو کې کارګر دي، د خطر په اول خط کې پراته دي. د هند حکومت له خلکو غوښتنه کړې چې د لمر څخه دې ځان وساتي، ډېرې اوبه دې وڅښي او له کوره د وتلو په وخت کې دې سرونه پټ کړي. په هند کې له اضطراري حالاتو سره د مبارزې د ادارې مشري تولسی رانی پرون په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل:
The heat wave is still continuing in the state of Andhra Pradesh. The maximum temperatures today also at many places recorded.
Da garmai shidat laham pa Andhra Pradesh yalat ki der ziyat dai. Pa deru zaino ki hararat nan da Celsius o 80 daraje talwar sawai wo. Aw da moro shmer yawazi pa Andhra Pradesh ki yo zoro shlo tarase dai dai. Da kasan di che da me da miashti da atlasami rahisi lmar wahli di jal wahli di aw yai zro د اسوسیټډ پرس لیکي په هند کې شدید فقر ډیر خلک مجبور کړی چې په سخت ګرمۍ کې له کوره د باندې کار وکړي. د ګرمۍ شدت تر بل هر ځای د هند په جنوبي ایالت اندرا پردیش کې زیات محسوس دی. دا سیمه مرطوبه ده، سمندر ته نږدې ده او له دې امله یې ګرمۍ هم د زغملو له حده ډیره لوړه ده. دلته یو بزګر ناراسیما اسوسیټډ پرس ته ویلي: موږ بل انتخاب نه لرو، باید کار وکړو، کنه وږي پاتې کیږو. نو موږ خبر یو چې خپل ژوند په خطر کې اچو، خو بله چاره هم نه لرو. تر اوسه په هند کې د ګرمۍ له امله څه باندې 1400 کسان مړه شوي چې ډېر یې په اندرا پردیش کې وو. په دې سیمو کې کوچنیان او زاړه خلک چې د خټو او خزلو په هټیو کې اوسي ډېر په خطر کې دي. خو داسې سیمې هم شته چې هلته خلک د ونو سیوری لانه لري. خلک په تمه دي چې په نږدې ورځو کې به مونسون بارانونه د جنوبي ایالت کیرالا څخه پیل سي او سوکه سوکه به د شمال په لوري وخوځيږي. خو څو چې باران رسیږي، د رضاکارانو ډلې په زیاتو سیمو کې کوڅه په کوڅه ګرځي او په خلکو د شړومبې ګیلاسونه ویشي، خام پیاز ویشي او اوبه ورکوي. د هوا پیژندنې ادارې وایي چې په تیرو 10 لسیزو کې په هند کې هوا دومره نه وه ګرمه سوې. ډاکټرانو ته ویل سوي چې رخصت به نه کوي او روغتونونه به نرسانو ته له کاره د تګ اجازه نه ورکوي. خلکو ته په مکرر ډول ویل کیږي چې له کوره د باندې د وتلو په وخت کې اوبه له ځانه سره ولري، څو جلوهلي نشي او نازک کالي دی واغوندي.
چی خواهش با چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
دا د ازادۍ رادیو دا دغه د ازادۍ په چپو کې پروګرام چې تاسو یې خبرتیا واوریده نن خبريږي او تاسو کولای شئ چې د دریونه تر 15 بجو پورې خبرونه کې واوري. په یمن کې د حوثی اخیانو او لواکته لري کړی شوی ولسمشر هادي منصور د پلویانو ترمن جګړو زور اخیستی. په همدې حال کې د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ایتلاف وایي د حوثی اخیانو پر یوه پوځي مرکز په بمباری کې لسګونه سرتیري وشلي. رضوان مراد د یمن د تازه بدلونونو په اړه د لویدیځو اژانسونو په استناد رپورټ وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد په سرحدي سیمه کې د یمن د حوثی اخیانو په یو راکټي برید کې دوه سعودي سرتیري وژل شوي دي. د سعودي مقاماتو په خبره د یمن د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه پورې د سرتیرو او ملکیانو په شمول د دې هیواد 1.5 ادبا وژل شوي دي. اخوا د یمن په پایتخت سنعا کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ییز اعتراف په بمباری کې لسګونه حوثي اغیان هم وژل شوي. یمنی چارواکو ویلي جنگي الوتکو د چهارشنبې په ورځ په هغه سیمه کې چې حوثي اغیانو وسلې پکې ترلاسه کولې درې ودانۍ په بشپړه توګه له منځه وړې دي. حوثی اغیانو دا خبر تایید کړی دی او وایي چې لږ تر لږه 45 کسان په دې هوایي حمله کې مړه شوي دي. په همدې حال کې د نړیوال روغتیایي پروګرام مشر ویلي چې د یمن په جګړه کې د سلګونو ماشومانو او ښځو په ګډون لږ تر لږه 2000 کسان وژل شوي او 8000 نور ټپیان دي. خو د ملګرو ملتونو د تازه اټکل له مخې د یمن په جګړه کې 1,09 ملکیان وژل شوي چې په دې کې 130 ښځې او 234 ماشومان دي. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز اعتراف د 3 مارچ میاشت په 6 نیټه په یمن کې پر حوثي یاغیانو چې د پایتخت سنا کنټرول یې واخیست هوایي بریدونه پیل کړل. د سعودي عربستان لخوا د محاصرې له امله په یمن کې د بشري وضعیت په اړه هم خبرداری ورکړل شوی دی. ملګري ملتونه وایي د یمن جګړه ځپلې سیمې د خوراکي موادو، دارو درملو او سون موادو له زیات کمښت سره مخامخ دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو سمس 813 شمیرې ته واستوي. د یو سمس په استولو سره د آزادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
او سم مخکې لدی نه چې د ګوړی اچار پروګرام درته وړاندې کو، د دې خبرونې وروستی ریپورت راخلو. هغه هم په ایران کې د اعدامونو په اړه دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې په تیرو 2 اونیو کې لسګونه کسان په دغه هیواد کې اعدام شوي دي. محمود امیری مقدم د دغه سازمان موسسه ویان څرګنده کړي چې یوازې د تهران په قزلې سار زندان کې څه د پاسه 40 بندیان چې د مخدره موادو په قاچاق تورن شوي اعدام شوي. سلطان محمد سرور د خغل ای مقدم سره د ازادي رادیو د مرکی په بنسټ ریپورت وړاندې کوي. د یادمه باسي چې په دې پسې د ګوړی اچار تنظیم پروګرام خبري کوي.
د ایران حکومت په وروستیو 3 اونیو کې څه د پاسه 60 کسه اعدام کړي دي. کېدای شي یو شمیر افغاني محبوسین هم په دې جمله کې اعدام شوي وي. خو د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکزي دفتر یې په ناروی کې دی یوازې د یو افغان د اعدام خبره کوي. د دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي
د می په 15 څلور بندیان په شیراز کې هم اعدام شول چې یو کس د افغانستان تبع و چې نوم یې مشته څرګند نه دی.
د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي یوازې د قزل حصار په زندان کې ټول ټال 44 کسه او 22 د تیرې دوشنبه په ورځ اعدام شوي. خو د ایران په نورو ښارونو کې هم ورته اعدامونه ترسره شوي چې په مجموع کې د اعدام شویو کسانو شمیر څه د پاسه 60 کسانو ته رسیږي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر زیاتوي چې د قزل حصار ځینې دغو بندیانو له اعدام مخکې په داسې حال کې چې په سر باندې قرآن کریمونه نیولي وو او په لیکل شویو دړو کې یې د ایران له مذهبي مشر غوښتي وو چې د اعدام حکم د تخفیف سي، خو بیا هم اعدام سول. په دغه زندان کې زرګونه کسان اوسي چې د مخدرو موادو د قاچاق او ساتلو په تور په اعدام محکوم شوي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د دغه پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغو کسانو کوم مدافع وکیل درلوده کنه وویل
دادستی عادلانه به هیچ وجه وجود نداره.
عادلانه محاکمه هیڅ نشته. دغه محبوسین چې کله نیول کیږي لومړی د توقیف او تحقیقاتو پر مهال هیڅ کوم وکیل نه لري او په همدې موده کې شکنجه کیږي. موږ په دې اړه ډیر راپورونه لرو.
ښاغلی مقدم زیاتوي چې له تورنو کسانو د تحقیقاتو په محل اقرار اخیستل کیږي او کله چې محاکمه پیل سي دوی ته یو شکلي وکیل ټاکل کیږي چې هغه هم له محبوسینو کوم ډول دفاع ځکه نشي کولای چې ورله مخې له دوی څخه اقرار اخیستل سوی وي. هغه وایي د ټولو هغو محبوسینو چې د مخدرو موادو په ارتباط نیول شوي دي وضعیت ښه نه دی. د محبس چارواکي له بندیانو سره ناوړه چلند کوي. په تنګو ځایونو کې ډیر شمیر کسان اوسي او له مخدرو موادو څخه په زندان کې استفاده مروجه ده چې خپل چارواکي واردوي. ښاغلی مقدم زیاتوي چې د افغاني زندانیانو وضعیت نسبت نورو ته ډیر ناوړه دی.
ژوند
آزادی خزینه په سر اجازه نور کې چې د تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
در مناوریدونکو سلام تړونونو هم سرچپه شول په خو به چې حکومت له کوم هیواد سره تړون امضا کړ نو ټول خلک به خوشاله وو خو سه چې پټم له چا سره امضا کړی نو ټول خلک غالمغال کوي او خفوي لکه چې دې هیواد په تقدیر کې هم دغه بی اتفاقی او چلبازی لیکل شوی ده د خبرونې په پایل کې مو د قیمتي ډبرو او قانونو له مسول سره مرکه درته کړی ده چې خبر شي د قانونو څه حال دی صاحب کداره ته وای چې تر اوسه مو څومره قانونه رايستلی دي
تر اوسه مو لا قانونه پیدا کړی نه دي نو رايستلی به مو څنګه وي
نو په دغه څو قانونو کې مو څه کول
خا پوښتنه دی وکړه په دغه څو قانونو کې مو اله د قانون رايستلو قانون ورته جوړ ک چې قانون موجود نه وي هیڅ کار نشي تر سره کېده
نو قانون ته څه جات وو
څنګه نه وو چې قانون نه وي نو څه معلومه ده چې کله کان پیدا شي نو څوک به راباسي څوک به پلوري او چې خرڅ شول پیسې به څوک اخلي
نو اوس مو چې قانون ورته جوړ کړ څه وخت به کار پیلوي
مو کار نه پیلو بلکې خصوصي سکتور به کار پیل کړي
خصوصي سکتور
هو ځکه چې موږ نو وسایل لرو نه پیسې او نه هم لازم پرسونل
نو دغه ستاسو د وزارت په زرګونو مامورین انجینران او کارپوهان څه کار کوي
هغوی خو لاس تر زنې نه دي ورته ناست ټول شپه ورځ کار کوي خپل مازغه خوري
مثلا څه کار کوي
ډېر کارونه کوي زه به کوم یو درته وښیم
نو کله چې قانونه خصوصي سکتور پیدا او راوباسي نو بیا خو د تاسو انجینران او مامورین ته څه کار نه پاتې کیږي
دا څه وایې لکه چې په جیالوجي کې هېڅ معلومات نه لري
صاحب ما په غوسه کیږه تر اوسه هم خصوصي سکتور لګیا دی قانون راباسي او پلوري
او خې پلوري ټولې پیسې په خپل جیبونه کې اچوي او موږ هم داسې خالي جیبونه ورته ګرځو
نو لدې ورسته به څه کیږي
داسې به کیږي چې موږ به هر یو کان په داوطلبۍ کې اچو یو څه پیسې خو له دې لارې لاسته راځي او چې کله کان راوویستل شو نو بیا به یوه برخه رایستونکي یوه برخه دولت او بله به د موږ جیبونو ته راشي
نو لدې سره به ستاسو د مامورینو تنخواګانې هم لوړې شي
نه ولې به لوړېږي که هغوی کار کولی نو لوړې شوی به وي نو دا چې کار خصوصي سکتور کوي نو مامورین به هماغه پخواني خلک وي چوه
نو صاحب د تاسو کار به څه وي
د موږ کار به دا وي چې خصوصي سکتور وهڅوو چې قانون لومړی پیدا او بیا راوباسي او د موږ برخه پکې راکړي
نو هیواد ته به ګټه څه وي
ګټه به دا وي چې قانوني مواد به ډیر شي د څو کسانو به پکې جیبونه ډک شي او څو کسانو ته به کار پکې پیدا شي
او حکومت ته به ګټه څه وي
نو خو به ټول د حکومت وي ټول دنیا به وي چې د موږ حکومت څومره ډیر قانون راوستل دا غډول به د حکومت ډیرو چارواکو ته په یو نه یو ډول خپل برخه ورسیږي که نور څه نه وي نو د قیمتي ډبرو سوغاتونه خو به ورکو
او سم پام کوي و ورزشی خبر تا د سګ جنگې د تیرې ورځې په لوبو کې چې د غنو شوقیانو په ګډون تر سره شوې د بدخور سیب سپای یو په مقابل د صفر کې د خطرناک سیب پسپی بریالی شو خو د خطرناک سیب کسانو د لوب پایله غیر منصفانه او بلله او د بدخور سیب په کسانو یې حمله وکړه په داسې حال کې چې سپیانو حیران حیران قتل د بدخور صاحب او خطرناک صاحب له ډلو څخه شپږ او اووه تنه ټپیان شول خو په لوبه کې شریکو بې طرفه کسانو لوبه د بدخور صاحب په ګټه اعلان کړه او وی ویل چې په رښتیا هم د بدخور صاحب سپی له دنه هم بدخور دی لوبه هر جمعه د سګ جنگې په مختلفو میدانونو کې جریان لري او مینوال کولی شي پرته له ټکټه ګډون پکې وکړي پاتې دې نه وي چې د ټپي کېدو خطر شته پکې او که څوک د سپیانو له جنګ وروسته او یا هم د جنگ په وخت د سپیانو د خاوندانو په جنگ کې ژوبل او ټپي شو نو مسؤلیت یې په خپله غاړه دی د شکایت حق نه لري خبر خلاص شو
فن 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 فن
ساختمانی چارو یو شرکت ته بیایو چې پوه شئ په شرکت کې کارونه څه ډول ویشل کیږي.
معلم صاحب اول خانه ته به څه کار وکړې؟
زه به د سروې او ډیزاین کارونه وکړم. که څنګه؟
یعنې ته به سر انجینیر یې؟
هو نو.
اول خانه، کوم وخت دې دغه د انجینری کارونه کړي دي و که نه؟
ولې مې نه دي کړي. هغه زموږ د کور تر خوا دکان چې دی ما سروې او ډیزاین کړی.
رښتیا وایې؟
هو، ټول کلیوال شاهدان دي.
دوکان خو نور ښه سم دی، خو یو کونج ډېر وړاندې وتلی.
هغه هم د یو حساب له مخې وړاندې وتلی.
پوه نه شوم.
هغه خو مو ځکه وړاندې وویست چې ما ویل که به هندوانې او خټکي پکې واچوو.
څومره عالي فکر!
مهرباني موده صاحب.
مامور صاحب علمالدین خانه، ته به څه وکړې؟
زه به انجینر شم که څنګه؟
یعنې ته هم د انجینرۍ کوم کار کړی دی؟
ولې مې نه دی کړی. هغه د موږ د باغ دیوال خو به دې لیدلی وي.
هو، لیدلی مې دی.
هغه یو ځای چې لیدلی و بیا بېرته چې په لوټو ور جوړ کړی و.
او هماغه درته ښیم، هماغه لویدلی ځای ما په داسې تخنیک ور جوړ کړی چې دا یو کال بلام نه دی وهلی.
ځه نو، کولی سي. توتکۍ، ته به څه کوې؟
زه به سکرتر سم.
په شرکت کې به سکرتري ته ضرورت نه وي.
ولې نشته؟ مونږ کولی سو ټولې پروژې د خپل سکرتري په واسطه ترلاسه کړو.
رښتیا وایي، خو د توتکۍ به دومره سواد نه وي.
سواد ته څه ضرورت دی؟ سکرتر خو ټول کارونه په شفاهي ډول ترسره کوي.
ښه نو، داسې به وکړو چې رئیس به زه شم او په اداري چارو کې معاون به مې اول خان سي، د خریداري په چارو کې معاون به مې علم الدین تشه. صحیح ده؟
سمه ده.
او که کوم بل کار پیدا سو نو په هغه برخه کې معاون به مې توتکۍ وي، که څنګه؟
سمه ده. خو د شرکت نوم به څه کېدو؟
که د ما معنې نو نوم به یې انټرنیشنل انجینیرینګ ساختماني شرکت کېدو.
په معنا خو یې زه پوه نه سومه.
په معنا پسې مه ګرځه، خپل ریاست دې کوه.
ښه، ځه، سمه ده. نو دعا پرې وکړئ
که مو څوک د تحصیلي سند او تجربې پوښتنه وکړي.
نه کوي چې داسې پوښتنې وای اوس به دې یو شرکت هم نه ولیدلی.
رښتیا وایې.
سیالی هر څوک کوي او که څوک له چا سره مثبت سیالی وکړي نو بیا خو ډیره ښه خبره ده، خو موږ مو د سیالۍ له بد ډول نه خبرو.
رئیس صاحب، که دغه مکتوب مې راته امضا کړي.
غوټۍ، ته وګوره چې د څه شي مکتوب دی.
ښه صاحب، د تبدیلۍ مکتوب دی.
ورته ووایه چې بله اونۍ راسي.
ښه صاحب. خورې، ته بله اونۍ راشه، اوس رئیسه صاحب نور کارونه لري.
صاحب، دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مو نه نیسي.
وایم له مخه مې چپېږه. زه درته وایم بله اونۍ راسه او ته وایه چې یو لاسلیک دی. په خبره نه پوهېږې؟
دا یو لاسلیک دی، چېرته به هره ورځ ځم راځم.
نوره مه درېږه، شله کېږم. ځه، بله اونۍ راسه، درته لاسلیک به یې کړي.
ته ګوره چې د یو لاسلیک لپاره مې په یو او بله اونۍ تېر باسي. خدای دې له دې قدرت را وغورځوه.
صاحب، یو لاسلیک و ورته کړی به دې و.
ته ګوره، یو عادي ماموره او کټ مټ یو اسنا لکه زما غوندې جوړ کړې وه.
رښتیا وایې صاحب، لاپسیرین یم کټ مټ د تا په رنګ وهلي و.
سلام علیکم صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم، راځه. څه دې ویل؟
صاحب، دغه مکتوب مې راوړی چې رئیسی صاحب یې راته لاسلیک کړي.
غوټۍ، څه وایې؟
صاحب دام غواړي چې مکتوب یې ورته لاسلیک کړي.
کله بې کاره یم، ورته وایه چې بله اونۍ راسي.
صاحب، دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مو نه نیسي.
او دا ستا ورېښتان نه دي چې کټ مټې لکه رئیسان غوندې جوړ کړي دي.
خورې، ځه، چې رئیسه صاحب په غوسه ده، بیا بل وخت راسه.
ولې په غوسه ده؟
نو ګورې چې ویښتان دې د هغې غوندې جوړ کړي دي.
نو ولې؟
څوک چې د هغې غوندې آرایش وکړي او یا د هغې غوندې جامې واغوندې بدي ته راځي.
نو څه وکړم؟
ځه لاړه شه او نورې مخلې جامې واغونده او ویښتان دې بل ډول جوړ کړه. ګوره چې د دې غوندې آرایش ونه کړي.
غټۍ ته ګوره، د دوو پیسو ښځې او له ځانونه یې سمې رئیسانې جوړې کړې دي. د اسمان ستوري به پرې وشمېرم.
ورئیسې صاحب، ټوله تا غوندې فیشن کړی و.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.